درنو اوریدم که سلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماشام شپږ بجې د ازادي رادیو د خبرونو ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. د خبرونه هم د شفیق عیار په تخنیکی همکاری په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په کندهار کې پرونی برید غندلی دی. ښاغلی ویست نن جمعه پر خپلې اکسپانې دا برید بېرحمانه بللی. پرون په کندهار کې د نوي کابل بانک مخته په انتحاري برید کې لږ تر لږه یو ویشتنه ووژل شول او یو 50 نور ټپیان شول. د اسلامي دولت ډلې یادایش د دې برید مسؤلیت منلی دی. د دې موضوع تفصیل وروسته وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست نن جمعه په نوي ډیلي کې له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د لدې کتنې وروسته پر خپل اکسپانډ کښلی چې د هند باندنو چارو وزارت له چارواکو سره د افغانانو د 2023 کال د اړتیاو او همداراز د یوې واحدې ډیپلوماتیکې تګلارې په اړه خبرې کړي دي. د خپلو خبرو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. ویس البته لیکلي چې هند ژمنه کړې چې د افغانستان خلکو ته به د بشري مرستو او درملو لیږلو ته دوام ورکړي. په اروپا او شمالي امریکا کې میشت یو شمېر افغان خبریالان وایي په تېر 1402 لمریز کال کې د طالبانو د فشار له کبله 1500 خبریالان اړ شوي چې دندې پرېږدي او نږدې 300 نور له هېواده وتلي دي. د خبریالانو د مارچ په 21مه په یوه اعلامیه کې ویلي طالبانو تېر کال په هره میاشت کې د یوې رسنۍ دروازه تړلې چې ورسره په ټول هېواد کې 11 رسنۍ بندې شوي دي. د خوړو پروګرام یا WFP وای اټکل کیږي د 2023 کال له نومبر څخه د 2024 کال تر مارچ پورې په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه کسان د خوړو له نامې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو د دې ادارې په راپور کې چې پرون خپور شو راغلي د 4 میلیون کسانو له منځه 3,200,000 تر 50 کلنو کم عمره ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ شوي دي. نن د مارچ 22مه د اوبو نړیواله ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو پراختیایي ادارې نن جمعه د دې ورځې په مناسبت پر خپل اکسپانې لیکلي چې په افغانستان کې څه باندې د اوبو 840 کیلومتره کانالونه جوړ کړي یا ترمیم کړي دي. د ادارې زیاته کړې اوس په افغانستان کې څه باندې 10,000 هکتاره کرنیز ځمکه خړوبه شوې چې د خوړو خوندیتوب سره مرسته کوي. د امریکا متحده ایالاتونه به نن جمعه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د هغه پریکړه لیک مساویده وړاندې کړي چې په غزه کې د سمدستي اوربند اړتیا غوښتنه کوي. امریکا له دې وړاندې په ځلونو په غزه کې اوربند رد کړی دی. د تیر کال په اکتوبر کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې امریکا د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې په غزه کې د اوربند د مخنیوي لپاره په ځلونو د ویټو له حق څخه په استفادې د اوربند رد کړی دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. روسیه نن جمعه پر اوکراین په تازه بریدونو کې د دې هیواد تر ټولو لوی بند او د زاپوریژیا اتومي بټۍ په نښه کړې. د اوکراین د اوبو برېښنا شرکت په یو بیان کې ویلي روسیې په زاپوریژیا کې د دیمپرو بند په توغندو ویشته خو سمدستي د بند د ماتېدو خطر نشته. له دې کبله د اوکراین ډیری برخې له برېښنا به برخې شوې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پر خپل اکسپانې لیکلي روسیې نن شپه پر اوکراین د بې پیلوټ الوتکو شپېته بریدونه او نیوي توغندوی بریدونه کړي دي. د دې موضوع تفصیل هم وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. زه مشاخله ازادي رادیو اوري. امریکا او یو شمیر نورو هیوادونو د کندهار پرونی حمله وغندله. یو شمیر هیوادونو او سازمانونو له طالبانو وغوښتل چې د نجونو ښوونځي پرانیسي. په نورستان کې د پوهنې ریاست طالب چارواکي وایي د مؤسسو په مرسته یې نږدې 40 ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي، خو د نورستان اوسیدونکي وایي
دلته موږ زنانه ډاکټرونه لرو، زنانه معلمونه لرو، زنانه یو تعلیم یافته ښځېونه لرو او موږ زموږ ژوند بیا مخکې نه ځي.
د افغانستان په شمال کې د جواز په وسیله په دودیز ډول غوړي جوړې شي.
زه خوب روغان یم. ایرو غانو وطن خود
جواز کی خالص ته کنزلو او د اصغر غوړی تولید کیږي.
ډیرای افغان کروانګروی تیر کال د نرخونو بدلون تاوان ورواړو.
سی غنم متخل ګسری اخیستی ولی په وزر پی باندې ولی غنم ل 300 افغانوی نه حتی راکه د سو په یو سلاتیار په 200 روپی باندې خرڅ
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استاذ د کندهار او کابل پرونی بریدونه غندلی او هغه به رحمانه تروریستي حمله بلل دي که څه هم په کابل کې د پرونی برید مرشوب لپاره څنډې ویل شوی خو د کندهار په پرونی ځانمرګي برید کې چې پر اسلامي دولت یا داعش په غاړه واخیسته تر یوې شپوري کسان وژل شوی او لسکونه نور ټپیان دي دا برید د یو شمیر هیوادونو او د رنګ شوی جمهوریت نظام د پخوانیو چارواکو لخوا هم غندل شوی دی جزئیات د سنخا کړ پر پور کې
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس په کندهار او کابل کې د ورې د دوهمې نیټې د پنځمې د ورځې بریدونه غندلې دي نو موږ په خپل ایکسپرنه په یو ټویټ کې تازه لیکلي متحده ایالاتونه په کندهار او کابل کې نننی بې رحمت راګریز بریدونه غندي کوم چې د روژې په مبارک میاشت کې بې ګناه وګړي ووژل د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دفیر کرن دیکر هم په خپل ایکسپرنه د بریدونه غندلی او لیکلی دوی د ترور ټول عمل کاغه د کابل په دشت برچی کې کیږي یا د کندهار د نوی کابل بانک مخته غندې او وحشیانه بولي د کندهار په برید کې چې د وری په دوهمه د سهار پاتنیمو بجو وشو د ځای سرچینو په حواله تر یو ویشت پورې کسان وژل شوي او یو 50 نور ټپیان شوي دي خو په کندهار کې د طالبانو امنی قومندانۍ وژل شوي درې او ټپیان 12 تنه ښودلي کابل ښاریانو بیا په همدې ورځ د دغه ښار په څلورمه ناحیه کې هم د یوې نسبتا زورورې چاودنې خبر ورکړ خو طالبانو د دې پیښې او د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه هیڅ نه دي ویلي د کندهار ولایت په لومړۍ ناحیه کې د نوي کابل بانک ودانۍ مخې ته د برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی د داعش خبری آژانس ایماق د اوري په دوهمه نیټه د شپې ناوخته د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دا برید پر طالب ملي شو چې د خپل عاید د ترلاسه کولو لپاره بانکي سره راټول شوي و ترسره شو دا برید د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم غندلی او په خپله ایکسپرنه یې لیکلي سعودي عربستان یو ځل بیا دغه ترهګریز عمل په کلکه ردوي او د هر ډول تاوتریخوالي افراطیت او ترهګرۍ پر وړاندې د افغانانو تر څنګ ولاړ دی هممهاله د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د رنګ شوي جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم په کندهار ولایت کې پرونی برید غندلی او یو جنایت او د ټولو قوانینو او اصولو خلاف عمل یې بللی دی د یادونې ده چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په داسې حال کې په کندهار کې د پرونی برید مسؤلیت منلی چې د طالبانو حکومت په وار وره دا کړی چې دا ډله یې په افغانستان کې ځپلې ده د امنیتي چارو پوه اختر محمد راسخ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د داعش پرونی برید په کندهار کې دا یې وښودله چې دوی د افغانستان کې نفوس لري او دوی کولی شي د افغانستان د ناامنیو او د طالبانو په وړاندې بمي او چریکي حملاتو عملي کولو کې دوی برلاسي دي او طالبان د چریکي او د بمي بریدونو مخنیوي هغه څنګه چې لازمه ده اسې دوی بریالي نه دي په دې مبارزه کې
د یادونې ده چې مخکې تر دې هم په پلازمېنه کابل او یو شمیر ولایتونو کې داعش وسلوالې ډلې د یو شمیر بریدونو مسؤلیت منلی دی د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مرستیال په ګډون یو شمیر هیوادونه په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو فعالیت او سیمې او نړۍ ته د خطر په اړه خبرداری ورکړی دی د ملګرو ملتونو مرستیال او له ترهګرۍ سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د برخې مشر په سلواغې میاشت کې نړیوالې سولې او امنیت ته د ترهګرۍ ګواښ په نوم جوړې شوې غونډه کې وویل په افغانستان کې د داعش د بیا راپورته کېدو خطر لا پر ځای دی
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي
ازادي رادیو څلورويشت ساعته
یوشمیر هیوادونو نړیوالو سازمانونو له طالبانو غوښتي چې د انجونو په وړاندې د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې پرانیسي د جرمني د بندونو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې طالبانو د انجونو د یو نسل او په حقیقت کې د یو هیواد راتلونکي غلا کړی دی په افغانستان کې د هالند سفارت بیا ویلي د نوي ښوونیز کال پیل یو میلیون څخه د زیاتو افغان جنو لپاره چې په پرلپسې ډول په دریم کال هم لسده کړو به برخې دي تور ورځوه راپور په دې اړه دا راپور اکرام الله اکرام لاندې کوي
یو شمیر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د نجونو او خزو په وړاندې د خوندزیو او په هنتونو د دروازو د خلاصو لغښتنه کړي د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې تیر ورځ حمل په دوهمه د دې وزارت په ایکس پاڼه خپور شوی ویلي، طالبانو د نجونو د یو نسل او په حقیقت کې د یو هیواد راتلونکي اغلا کړی دی. په بیان کې راغلی چې په افغانستان کې نوی ښوونیز کال پیل شوی، خو سږ کال یو ځل بیا لوم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې شوي. په افغانستان کې د هالند سفارت بیا ویلي د نوی ښوونیز کال پیل له 1 میلیون څخه د زیاتو افغان نجونو لپاره چې په پرلپسې ډول د دریم کال لپاره هم له زده کړو بې برخې دي تور ورځ وه. د دغه سفارت په ایکسپانه په یو بیان کې چې تیره ورځ د وري په دوهمه خپور شوی راغلی چې د نجونو پر زده کړو بندیز له بشري حقونو سرغړونه ده چې پر نجونو او ښځو ناوړه اغیز لري. په بیان کې دغه شان راغلی چې د نجونو په زده کړو بندیز ټولنه اغیزمنوي، باید افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. په ورته وخت کې د فریډم نو په نوم د بشري حقونو یو سازمان ویلي د نجونو په منځنۍ زده کړو د دوی په ټکو د طالبانو د شرمون کې بندیز 915 ورځې پوره کیږي چې په پایله کې افغان نجونې له منځنۍ او لوړو زده کړو منع شوې دي. دې سازمان په یو بیان کې غوښتنه کړې چې طالبان باید له دې پالیسۍ او ټولو هغو بندیزونو چې په ښځو یې لګولي دي لاس په سر شي. د طالبانو حکومت تر دې دمه د دې غبرګونونو په اړه رسمي اعلان دی ویلي. د طالبانو حکومت د رواني اونۍ د چهارشنبې په ورځ د 1404 لمریز کال په لومړۍ په څړو سیمو کې ښوونیز کال پیل کړو، خو له شپږم ټولګیو پورته نجونو ته بیا هم د زده کړو اجازه ورنکړه. د سپوږمۍ په نوم د یوې زده کوونکې مور چې لور یې تازه اووم ټولګي ته بریالی شوې، ازادي راډیو ته وویل لور یې د زده کړو لپاره هیلې درلودې او دوی هم فکر کاوه چې ښایسته کال نجونو ته د منځنۍ زده کړو اجازه ورکړل شي.
کائنات او نورو په زرو انجونو چې شپږم صنف او ټولګي خلاص کړی دي، د ښوونځي د تاک اجازه د طالبان خوا نه لري. دا ډیره بده اغیزه د دې په روحیه او د دې په جوت کې کړی دي. د مکتب بندیز از موږ په لونو باندې ډیره بده اغیزه کړی دي. ناامیدي، ژړا، ماسوادي هیڅ بل کار نه لري.
یو ځکهون کې هم چې نه غواړي نومي پر اپور کې خبر شي او تازه سکه لوم ټولګي ته بریالي شوی ازادي راډیو ته وویل
ډیروز مابشا متاسف شوم کومه
تیر ورځ ډیره خفه شوم چې مور مې ورور ته چې دی ولسم ټولګي زده کوم کیدای قرضاسیه واخیسته، خو زه د طالبانو لوري په کور کې ناستم او د نورو زده کړو اجازه نه راکول کیږي. ما هیله لرله چې زده کړو ته دوام ورکړم او پراتلونکو کې ډاکټر شوم.
ډاکټر بسیار خوب شوم او به جامعه خود خدمت کوم.
که څه هم دقیق شمیر نه دی معلوم چې سکل څومره نجونې و موټولګي او ته بریالي شوی، خو نه تایید شوی راپورونه یې شمیر 313,000 نجونې خی چې سکل و موټولګي او ته بریالي شوی او په منځنۍ زده کړو د طالبانو د بندیز لامل د نورو زده کړو اجازه نه ده ورکړل شوی. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې. دوی د غرض نجونې له لوړو زده کړو او ښځې په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولې دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نن د مارچ 28مه د اوبو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره UNHDP وایي تیر زیږدیز کال په افغانستان کې وش پته سلنه کورنۍ د وشکاله ل عمل له ستونزو سره مخامخ وي. په ورته وخت کې یوش میر افغانان وایي چې د اوبو کمښت دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړی دي. په دې اړه نور جزئیات د سنکا کړ په راپور کې ووري.
نن د مارچ 28مه د اوبو نړیوالې ورځ سره سمون لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیا اداره یا UNDP وایي تیر زیږدیز کال په افغانستان کې وش پته سلنه کورنۍ د وشکاله ل عمل له ستونزو سره مخ وي. یا د دې د دې ورځې په مناسبت په خپل ایکسپانه کې د حمله کلی چې په ورته وخت کې د افغانستان شپاله سلنه کورنۍ د سیلابونو له امله زیانمنې شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي چې د اوبو کمښت دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د نیمروز او بامیان ولایتونو اوسیدونکو هارون او نور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
موږ د چاربورژک په ولسوالۍ کې اوسېږو. درې کاله کېږي چې اوبه نشته، وچکالي ده. د څښاک اوبه نه پیدا کېږي، که چیرې پیدا هم شي تروې دي، خوږې نه دي، ستونزې ډېرې دي.
بس وشیرن هم نیست که اونه را بخوره، دیگه مشکلات هم زیاده.
هر څه چې ډیر وي او ترې سم استفاده ونه شي کمیږي. اوبه باید په سمه توګه مصرف شي. د چینی اوبه دومره ډیر نه دي، د نیم انچ په اندازه اوبه راځي او ذخیره ترې ډکیږي او بیا خلک کولی شي دا اوبه د څښاک اوبو په توګه وکاروي.
میتونه آب خوردن را از او استفاده کنه.
در طالبان حکومت در انرژی و اوبو وزارت وای اختر محمد نصرت به دیاره در ازادی رادیو پختنی سواب نکره. خود طالبان حکومت در کنترول لنده در چپریال سطن ملی داری مسئولین وای چه در تودوخ زیاد والای در ورختون و کمیدل، در طبیعی یخچالون و ویلی کیدل، در زمک لنده اوبو کمیدل، در اوبو لسرچینو زخن ناسمه استفاده، او دو بود زیرمه کولو لپاره د زیربنا و نشتواله هغلا ملونه دی چه دو بود سکتوریه پا ده هیواد که زیانمن کرده دی. دیاده داری دی اقلیم بدلون رئیس روح الامین ازادی رادیو تا ویل چه دی اقلیم دی بدلون نامل پا ده هیواد که یوشت میلیونه وگلی ده چخاو که بوله که مخت سره مختی. نوموری زیاده کردار زونو لمخی لنونه سو نویم کال چخاطر 2015 زیگ دیس کال پوری ده تو دوخی دلوری دول عمل ده افغانستان چوال سلنه طبیع یخچالو نویلی شوی او ده واوری او بارانونو ورخت ده تیرو کلونو پا پرتلا و دیر سلنه کم شوی دی. خاغلی امین زیاده کرا چه دوی پا خپلو پروگرامونو که ده اقلیم ده بدلون لاغیز و سره ده تطابق او ده هغی ده اغیز و ده مخنیوی لاری چاری شاملی کلی دی چه ده باران ده اوبو را طولول؟ دامه پوهاویل وړول او دوه بود مصرف کمول پکې شامل دي.
اینا در مجموع برنامه کوتاه‌مدت میان‌مدت تعویض
په ټولیزه توګه لړمحاله منځمحاله او ګنمحاله پروګرامونه شته. په دې برخه کې باید ډیر کار وشي او ورته وخت کې هیوادونه باید د اوبو سرچینو پروژو د تمویل یا مالی مرستو په برخه کې د ګډې همکارۍ لپاره کار وکړي. دا د حل ښې لارې دي څو موږ وشو کولای د اوبو په سرچینو د اقلیم بدلون اغیزې کمې کړو.
په ورته وخت کې د اوبو د چارو کارپوه نجیب الله سدید وایي حکومت او خلک دواړه مسؤلیت لري چې د اوبو د کمښت په برخه کې د شتننګونو د له منځه وړلو لپاره هڅې وکړي.
وظیفه حکومت هایی است که در بهبود
دا حکومتونو دنده ده چې د اوبو د زیربنا د خوالی او جوړولو او د اقلیم له بدلون سره د تطابق په برخه کې لوی پروژې په لار واچوي څو د اوبو توازن او اوبو ته لاسرسی خشي. خدا په دې معنا نه ده چې دا د خلکو وظیفه نه ده او یا مسؤلیت نه لري. افغانان مسؤلیت لري چې په خپلو سیمو کې د اوبو د مدیریت چارې پر غاړه واخلي.
د ملګرو ملتونو سازمان سکل د اوبو نړیوالې ورځې په مناسبت وویل چې په نړۍ کې له 3 میلیاردو څخه زیات خلک په حقوقو اوبو متکی دي چې د هیوادونو له ملي پولو تیریږي. خو یوازې 4 هیوادونه د ګډو اوبو د کارولو لپاره د همکارۍ تړون لري. د اوبو نړیواله ورځ په 1992 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو لخوا تصویب شوه او له ټولو هیوادونو څخه وغوښتل شول چې دا ورځ د اوبو په اړه د خلکو د پوهاوي لوړولو ته ځانګړې کړي.
د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د سهاکو په سیمه کې د 15 متره په اوږدوالي د اوبو یو وړوکی بند په داخلي بودیجه جوړ شو. د سیمې اوسیدونکي وایي د دوی د اوبو اړتیا ډیره ده او د وروستیو وچکالیو له امله د یادې سیمې ډیری ویالې وچې او د څاګانو اوبه ډیرې ژورې شوي وي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې واورئ.
د پکتیا ولایت اړوند د زرمت ولسوالۍ د سهاکو په سیمه کې د اوبو یا وړوکی بند یا چک ډیم له جوړولو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د زرمت اوسیدونکي وایي د سیمې کروندې وروستیو وچکالیو او بیا وروسته خوړونو او سیلابونو ځپلي او د باراني اوبو د مهارولو او له زیانونو څخه یې د خوندیتوب لپاره هر وړوکی او لوی ګام د دوی په ګټه دی. د زرمت یو اوسیدونکي لالدین مشال راډیو ته وویل
دلته موږ درې کریو کوټه خیل کولالګو د لوزې په نامو باندې کریو په زرها او کورونو تقریبا کورو تعداد به موافظ ورو کورو تعداد رسیږي. نو حالات هم دشه دي چې موږ د کولا او بر کورونه او برا تراجه غم په چې دوی دغه به موږ ته ډیره فائدہ وکړي. هاته د چخن او به موږ ته وس کمی دي چخن او بنه دي دا به د کاریزو هغه سره ډیر غټ د موږ په لمه د موږ په یقین باندې شاله دا ډیر ګټه وردو د موږ د زراعت لپاره د کاریزو لپاره د چخن لپاره د لپاره به ډیره ګټه موږ ته وکړي.
سره لدې چې د پکتیا ولایت د زرمت اوسیدونکي د یاد چک ډیم جوړول دوی لپاره یو پرمختګ بولي خو زیاتوي چې د دوی سیمه په تیر کې د جګړو او ناامنیو د لاسه له هر ډول اسانتیاو بې برخې پاتې شوې ده. د زرمت یو بل اوسیدونکي علاءالدین وویل
بیا هر شی په برخه کې ضرورت لرو د برمو په هغه کې ضرورت لرو چې برمی راته ووالي شي د کویو په ضرورت لرو د بیالو ضرورت لرو چې راته پخې شي. نو دا وسطې سلامه درته وښوې موږ په خپل مصرف جوړې کړې پخوا جرمني راته جوړې کړې د ظاهرشاه په وخت کې دغه وخت وژله کسوي دي که موږ ته دا پاکې شي ډېره غټه پایده به راته ورسوي.
بلوری تازهی چارواکی وایی ده پکتیا دیره سیمه چه سور طبیعت لری او پوژمی که وربانده واوریکیگی ده اوبو گن سرچینه لری چه ده سرچینه ده مهارولو لپاره پونو رسیمو که هم ده ورطا چگدیمونو جوڑول پا پام کدی. ده کلو پراختیا مشر مولوی صادق وویل
تقریبا 14 پروژه دي چې پکتیا کې روان دي او آینده لپاره هم ژمنه کوو لسره او اطمینان او ډاډ ورکوو چې د خپل بودیجې او د خپل امکاناتو په نظر کې نیولو سره به ان شاء الله نور پروژه هم راوړو.
یاد دیوی افغانستان او پاکستان له هغو هیوادونو دي چې د آب و هوا بدلون ور باندې پوره اغیز کړی او د ملګرو ملتونو په وینا چې په افغانستان کې د اقلیم بدلون د ناوړو اغیزو د مخنیوي لپاره د بیړني عمومي اقدام اړتیا ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
روسیه پر اوکراین په تازه بریدونو کې د هیواد انرژي تاسیسات او د اوبو بندونه پر خه کړی دي. له دې بریدونو سره هم مهاله د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی یو ځل بیا له خپلو لویدیځو متحدانو د روسیې پر ضد په جګړه کې د ډیرو وسلو او مهماتو غوښتنه کړې ده، خو روسیه ویلي دوی اوس عملا په اوکراین کې جګړه پیل کړې ده. تفصیل فریده سیال وړاندې کوي.
روسی نن جمعه د مارچ 28 پر اوکراین د بریدونو په نویڅه پکې د دې هیواد د برېښنا تاسیسات د اوبو تر ټولو لوی بند او د زاپوریژیا اټومي بټۍ په نخه کړې چې ورسره د دې هیواد په ډېرو برخو کې برېښنا پرې شوې ده. په دې بریدونو کې تر اوسه د 200 د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د اوکراین د اوبو برېښنا شرکت په یو بیان کې ویلي روسیې په زاپوریژیا کې د دنیپرو بند په دوو توغندیو وشتلی چې ورسره د دې بند یوه برخه زیانمنه شوې، خو سمدستي د بند ماتېدو خطر نشته. د دې شرکت په خبره په بند کې اور لګیدلی، خو بیړني خدمتونه په ساحه کې کار کوي څو وضعیت کنټرول کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پر خپل یک شبکې پخوانی ټویټر ویلي روسیې نن شپه پر اوکراین شپېته د ډرون الوتکو او نوي توغندیز بریدونه کړي دي. هغه زیاته کړې نړۍ یرغلګره روسیه ولیده شو د اوکراین د برېښنا او انرژي تاسیسات د اوبو بند او د ملکیانو کورونه یې بنخه کړل. ښاغلی زیلنسکی یو ځل بیا په خپلو لویدیځو متحدینو غږ کړی چې اوکراین ته د وسلو مهماتو لیکت چټکړي. د زاپوریژیا سیمه ایزو چارواکو بیا ویلي روسیې پر دې سیمې 12 بریدونه کړي چې په کې یو تن وژل شوی او یو شمېر نور ټپیان شوی دي. د چارواکو په خبره په سیمه کې برېښنا هم قطع شوی، خو د اوکراین د ایرو اتوم برېښنا شرکت بیا ویلي چې ویجاړ شوی مزی بیرته ترمیم کړي دي. لدی سره مهاله خارکیف د روسیې د توپونو د بریدونو له کبله د برېښنا او اوبو له کمښت سره مخامخ شوی دی. د سیمې یوه چارواکي اولیا سینهوبوف پر خپل ټلګرام ویلي یرغلګرو د انرژي پر تاسیساتو 15 بریدونه کړي دي. د غب خبره اوس په خارکیف برېښنا نشته. بل پلو بیا د کرملین ویانت دمیتری پیسکوف د ای ای اف په نوم یوې رسنۍ سره په خبرو کې ویلي د لویدیځو هیوادونو د لاسوهنې له کبله روسیه اوس عملاً په اوکراین کې په جګړه بوخته ده. د غغلی پیسکوف په خبره موکا په جګړه کې یو، دا جګړه د ځانګړو پوځي عملیاتو په نوم پیل شو و، خو لویدیځو هیوادونو د اوکراین پلوي پیل کړه. اوس دا زموږ لپاره جګړه ده. دا 2022 کال د فبروري راهیسې لیکلي چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی. روسیې دې جګړې ته د ځانګړو پوځي عملیاتو نوم ورکړی و.
له خبرونو ور اخوا
د تخار په چابل وسوالی کې لا هم خلک له خپل کرنیزو محصولاتو لکه زغرو، کنزلو، پمبدانی او نورو دانو څخه په جواز کې غوړی جوړوي. د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې اکثره خلک د قابلی پلو په خولو لپاره د زغرو او یا هم د کنزلو له غوړیو کار اخلي، خو شتمن او خاصه خواړه خلک د کنزلو او زغرو هغه تیل رانیسي چې په جواز کې تولید شوی وي، ځکه د جواز تیل خالص دی او ځانګړي خوشبوئی هم لري. خو د ماشینونو له رواجیدو سره په شمال ختی زون کې د جواز صنعت پیکه شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د تخار په چاب ولسوالۍ کې لا هم خلک له کنزلو، زغرو، پمبدانی او نورو دانو څخه په دودیز جواز کې غوړی تولیدوي. دا د هغه جواز چلوونکي غږ دی چې په اوسنی عصر کې لا هم د جواز په وسیله خلکو ته غوړی تولیدوي. 15 کلن محمد اسکر د تخار د چاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه ویل چې 40 کلونو راهیسې د جواز په څرخولو سره د خپلې لس کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
هر جنس کې به شر وغان دوشه شم مدري ماشین او میکنیم.
له هر ډول زراعتي محصولات وسخه چې هغه غوړي ولري په دې جواز کې ورسخه غوړي تولیدوم. خلک فرمایش را کوي زه د هغه په خوشه د زغرو، کنزلو، د بنگدانی، د پمبدانی او د اپتا پرست ګل زنو څخه دلته غوړي تولیدوم.
محمد اسکر آزادی روډی ته وویل چې د غوړو جواز د آس په وسیله سرخوي او هر ورځ څلور منه د زغرو خالص غوړي او لس منه کنجاړه تولیدوي.
دا
جواز چلونې تاریخ له 1500 کلونو څخه زیات دی. دا جواز ما په خپل لاسونو جوړ کړی دی. دا جواز په ټولو برخو له لرګیو کار اخیستل شوی او یوازې پورته برخه کې یو ځای وسپنه کارول شوی ده. زه هڅه کوم تر څو دغه دودیز لرغونی سند ژوندی وساتم.
جواز له لرګیو جوړ ساده دودیزه د غوړو د تولید وسیله ده چې له سون توکو پرته د اوښ، آس او کچرې په وسیله چلول کیږي. د کنځلو، زغرو، پنبدانې او د نورو دانو د غوړو تولید کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. د تخار د چعاب ولسوالۍ یو اوسیدونکی نجیب الله وایي چې د ماشیني غوړیو په پرتله د جواز غوړي هم خالص او هم صحي دي، ځکه د انسان روغتیا ته ضرر نه رسوي.
روغنی بدون امراض است.
د جواز غوړي به ضرر دي، د انسان روغتیا ته هیڅ ضرر نه رسوي. زه خپل لډیرو کلونو راهیسې د همدې جواز له غوړیو ګټه اخلم، ځکه په ماشیني غوړیو کې هر څه ګډ وي او خلک په ډول ډول ناروغي اخته کوي.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد ولی بیا وایي چې د ماشیني غوړیو په پرتله د جوازي تیلو قیمت هم لوړ دی.
زه خوب روغن است. ایروغانو وطن خود
جواز کی خالص ته کنزلو او د زغرو غوړی تولید کیږي او بل څه نه پکې ګډوي. د کنزلو او د زغرو تیل خپل درمل دی. د انسان وجود ته ډیره ګټه رسوي. زما عمر او یا کلونو تر رسیدلې د همدې غوړیو له برکته هیڅ ډول ناروغي نه لرم، روغ جوړ یم.
که څه هم اوس مهال په تخار ولایت کې د غوړیو لسګونه وړې او لوی ماشیني فابریکې فعالیت کوي، خو له دې سره سره لا هم په دغه ولایت کې د غوړیو د تولید یو شمیر جوازونه موجود دي او خپل مینوالو ته د زغرو، کنزلو، پنبدانې او له نورو دانو څخه غوړي تولیدوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مسؤلان وایي په تیر کال کې په داخلي بوریجا او د مرستندوی ادارو په همکارۍ د نږدې شلو ښوونځیو ودانۍ ترمیم کړي او په نورو برخو کې هم یو شمیر کارونه ترسره کړي دي. دوی په دې هیله دي چې په نوي پیل شوي تعلیمي کال کې به د تیر کال پرتله زیاتې بریاوې ولري. په دې ولایت کې اکثره ښوونځي ودانۍ نه لري.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مسولین وای په تیر لمریز کال کې په یاد ولایت کې په داخلي او د مرستندوی ادارو په بودیجه د نږدې شلو ښوونځیو ودانۍ ترمیم کړي او زده کوونکو ته یو شمیر نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي دي. د یاد ریاست مشر مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل
د داخلي بودیجې نه حتی څو میلیونو افغانۍ په ارزښت ترمیماتي پروسې ترسره شوې دي. اته مکاتب پورې یادونه کولای شو. داسې تر لسو پورې مونږ د موسساتو په همکاري ترمیمات ترسره کړي دي. شپږو مکاتبو کې مونږ د اوبو سیستم، د عصري تشنابونو او دغسې نور احاطي دیوالونو او نورو لوازماتو امکاناتو برابره دغه پروسه هم ترسره کړه. ډېرو مکاتبو کې تجهیزاتو پروسه هم تکمیل کړه.
هغه وایي اوس یې هم ډېرې ښوونځي ودانۍ نه لري، خو په دې هیله دی چې په نوي کال کې به په حکومتي بودیجه او د مرستندوی مؤسسو په مالي همکارۍ یو شمېر ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي او زیاتې لاسته راوړنې به ولري.
نوی کال لپاره امیدونه ډیر دي. موږ هغه پاتې مکاتب ترمیم کو، په هغه باندې کار وکړو، هم د داخلي بودیجې نه هم د موسساتو د بودیجې نه جلبولو په اساس موږ په دغه برخه کې کار کوو پر مخ ځو انشاءالله. ځکه هغه تیر تجربې کولی شي موږ ته ډیر څه رازده کړي او هغوی ته مو سرلننه ټول امیریتونه مو متوجه کړي دي چې هغه نیمګړتیاوې باندې کار وکړي او هغې حل لپاره لازم اقدامات ترسره کړي.
د یاد ولایت اوسیدونکو بیوای د خونځیو د ودانیو جوړول او ترمیم خده، خو غوښتنه دا ده چې باید لشپګم لورو ټولګیو خزینه زده کوونکو او د پوهنتونونو خزینه محصلینو ته د زده کړو او تحصیل زمينه برابر شي. د دوی په وینا چې ولایت د خزینه ډاکټرانو صحی کارکونکو او خونکو کمی سره مخ ته چنجونو ته د تعلیم او تحصیل اجازه ورکولو پرته دا کمی نشي پوره کیدی او د هر ورځې په تیرېدو مخ په زیاتېدو دی.